السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو د 12 تروي بجې په دې غړی کې ز منور شاسته سو قربایم نه کې هله او پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایي او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار شاهین بنیره وایي
ستړم شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نوو اړیکو په درشل دی چې د یو بل لپاره په احترام او شریک خوشاله ولاړ دي او د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل د ارمینیا او آذربایجان په ځواکونو غږ کړی چې د نګورنو کرباخ سیمې په سر خپل منځي جګړه په سمدستي توګه ودروي. د خبرونو تفصیل د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې تحریک پوړومبه رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې وړومبه ولسي غونډه به د اکتوبر په 11 د بلوچستان په سرخار کوټه کې کیږي. له غونډې وروسته د نورو سیاسي مشرانو سره یو شریک خبري کانفرنس ته په وینا کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې د کوټه جلسه به یو تاریخي جلسه وي. مخالفو سیاسي ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د احتساب قومي ادارې د حزب اختلاف مشر شاباش شریف نیولی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نوو اړیکو په درشل دی چې د یو بل لپاره په احترام صادقانه مرسته او شریک خوشحالۍ ولاړ دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په یو بل شک او بدګمانۍ په تیرو وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي نو باید له سازشي نظریو ډډه وشي. ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل سفر پر مهال د وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي دي. وزیر اعظم عمران خان پرون د ډاکټر عبدالله عبدالله سره د ملاقات نو وروسته په یو بیان کې د افغانستان سره د خپل مرستې هوټ سرګن کړي دي. پوز د ډاکټر عبدالله او جنرال قمر جاوید باجوا د ملاقات په اړه سمدلاسه سندي ویلي. د سولې د عالی شورا مشر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی دی چې په دوحه کې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات روان دي. د سویلی وزیرستان انګور اډه اوسیدونکو د چارواکو سره د مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده. د انګور اډه اوسیدونکو له تیرو وو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بندیزونو اسانتیاو د نشټوالي او کسټمز چارواکو د پالیسیو پر ضد احتجاجي پرلت غځولې وو. مظاهره چانو پرون د کسټمز ځایي چارواکو سره د مذاکراتو نو وروسته د احتجاج پای ته رسولو اعلان کړی دی. دوی ویل چارواکو مقامي خلکو ته د دواړو خواو ته د تګ راتګ او کاروباري هلو ځلو پر مخ وړلو اجازه ورکړې ده او د نورو ستونزو د هواري اجمنه ورسره کړې ده. په دغه اړه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډو ته ویلي چې د کسټمز د قوانینو د لاندې خلکو لا اسانتیاوې ورکوي. او د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل د ارمینیا او آذربایجان په ځواکونو غږ کړی دی چې د نګورنو کرباخ سیمې په سر خپل منځي جګړه په سمدستي توګه ودری. پرون د سکیورټي کونسل 15 غړو هیوادونو په یو خوله منظور کړی یو شریک بیان کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر انټونیو ګوترس دغه بیان مرسته هم کړې ده په کوم کې چې نوموړي په دواړو خواو د تشدد د راکمولو باماني مذاکراتو ته د ستنېدو غږ کړی وو. کونسل په بیان کې د نګورنو کرباخ په متنازع سیمه کې له دواړو خواو په لوی کچ په پوځي فعالیتونو خپله فکرمندي څرګنده کړې او د زور او تشدد غندنه کړې ده. دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جګړې د پیل سره د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د لوی جنگ او بیا په دغه کې د روسیې او ترکیې د ښکېل کېدو په اړه ویرې راولاړې شوې دي. له دې وړاندې د نګورنو کرباخ په سیمه د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ جنگ هم شوی دی چې په کال 1994 کې د یو غیر مستحکم غربند سره پای ته ورسېد. په دغه جنگ کې خواوشا 10,000 کسان وجل شوي وو. دا د دې وخت خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له شاهین بنیري د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی، خو د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی سوای
په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپلو جیبونو کې اچولي، نو عوام به انشاءالله ولځي د دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعه به بیا چې کوم د دوی له یو شکست ورکوي.
د افغانستان د ملي سولې د عالی شورا مشر عبدالله د اسلام آباد د سفر نن د اخیری ورځې د هلو ځلو تفصیل درکو. پرون د جنوبی وزیرستان انګور اډې احتجاجي درنا ختم شو، په دې کې برخه اخیستونکي یو تن وای
څومره د کشتم سینیر او سرونه آلی میغن آباد چرګه هشتاس کړله چې کومه د ملي مطالبه وای سره ومنله، په کوم د ملي احتجاجي درنا وا هغه ملي ورته ختم کړله.
د سواد اوسیدونکو ایساویان وای له مشکلاتو سره مخ دي، خو چارواکو تر اوسه د حل لپاره اقدامات نه دي کړي.
موږ هغه لپاره د نظمان ته د تولې کومه قبرستان راکې او دا خلک موږ یو خبرانه مانی او موږ د سیم سیل ډیر دي.
امنیسټي انټرنیشنل وای د هند حکومت په داسې حال کې د دوی کارکونکو تنګوي چې په دغه هیواد کې د انساني حقوقو سرغړونې روانې دي. نور یو شمېر ریپورتونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان دیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړي. پرون په اسلام آباد کې د تحریک په غونډه کې فیصله وشو چې ولومبه ولسی غونډه به په 11 اکتوبر د بلوچستان په سرخار کوټه کې کوي، چې ورپسې به ټولو خارونو کې د حکومت نسکورولو لپاره غونډه کوي. اپوزیشن وایي د جمهوریت لپاره به ولس رابیداروي، خو حکومت وایي چې دغه احتجاجي تحریک به د تیر تحریکونو په شان د ناکامۍ سره مخ کیږي. تفصیل د غلام غوث ناورو.
پاکستان ډیموکراتیک موومنت چې پکې ټول لوی مخالف سیاسي ګوندونه شامل دي، د تحریک انصاف د حکومت د رانسکورولو په هدف د اکتوبر په 11 نیټه د لومړۍ جلسې د راجوړولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د اپوزیشن د نورو سیاسي مشرانو سره په شریک خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل
11 اکتوبر کو کوئٹا میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا.
په 11 اکتوبر به په کوټه کې د پی ڈی ایم لومړی جلسه وی او دا به یو تاریخی جلسه وی او پاکستان به د دې غیر جمهوری عمل نه خلاصو او بریا به ترلاسه کوو. په سلورو واړو صوبایي سر خارونو کې به د پی ڈی ایم لوی ونډي رابللې کیږي.
صوبایي دارالحکومتو مې پی ڈی ایم کې مرکزی جلسه ہونګي اور شهرو مې بھی چھوٹے جلسے ہو سکتے ہیں.
د مخالف ګوندونو لخوا د جلسو جلوسونو د اعلان د هغې وروسته وشو چې د دینه یوه ورځ وړاندې د احتساب د قومي ادارې نیب لخوا په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر شاباز شریف ونیول شو. تیر ماښام د جلسو جلوسونو د اعلان ترڅنګ په ګډ خبری کانفرنس کې د نیب لخوا د مخالف ګوندونو د مشرانو په ضد په کاروایانو هم نیوکې وشوې. د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر مولانا عبدالغفور حیدری په خبری کانفرنس کې وویل
نیب صرف اپوزیشن تنگ کر رہی ہے، ان کو گرفتار کر رہی ہے.
د احتساب ادارہ یوازی د حزب اختلاف خلق نیسی او اوی تنگوی او مونگ با دا دا ڈول ناجائز کوششونو یا پیشار اچولو پکلکا مقابل کهو. د دې راوستل شوی یا سلیکټډ حکومت پشا ولاړو قوتونو ته هم وایو چې د دې ناکامه حکومت ملاتړ دی نور پریږدي.
اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کی پشت پناہی چھوڑ دو.
خود مخالف ګوندونو د دې سرګندونو او د حکومت د رانسکورولو لپاره د دوی د تحریک په لړ کې د پښتنې په جواب کې په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړی اقبال افریدی د اپوزیشن لخوا په حکومت لګولې شوی تورونه رد کړل او هغه وویل دوی د اپوزیشن د تحریک نه په هیڅ یره تره کې نه دی راغلي.
دوی تور لگولے دی چې موږ دغه خلکو خلاف روزو چې چا عمران خان راوستي دی. عمران خان خو عوامو راوستي دی. کدا عوامو خلاف اوسم د دوی امدا تحریک جاری وی لکه څنګه په تیر شوی ادوار کې دوی د قومي فندونه او د عوامو فندونه خپل جیبونو کې چولی دی. نو عوام به ان شاء الله ولزی دی دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعہ بیا چې کوم دوی له یو شکست ورکړي د دوی خلاف احتساب دی د دوی کوم کرپشن کړی دی ان شاء الله دی له موږ عملی جمع ورکو.
پاکستان جمهوری غورزنګ یا پاکستان ډیموکراټیک مومنټ د سپتمبر په شلمه نیټه د حکومت په ضد په رابللې شوې غنګوندیزه غونډه کې جوړ کړی شوی وو او په هغه غونډه کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول په اپوزیشن کې شامل یو لسو سیاسي ګوندونو او ډلو ګډون کړی وو او په هغه غونډه کې د جنوري په میاشت کې د حکومت رانسکورولو لپاره د پیسلکون لانګ مارچ خبره هم شوې وه. د پاکستان جمهوری غورزنګ په لومړی غونډه کې د یاد تحریک لپاره د سټیرینګ کمیټه منظوري هم ورکړې شوه چې به پکې د هر سیاسي ګوند نه دوه استازي شامل وي او د لومړۍ میاشتې لپاره د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د دغه کمیټې مشر وټاکلی شو او وروسته به په وار وار نورو سیاسي ګوندونو له هم د دې مشري ورکولې کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د افغانستان د ملي سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په پاکستان کې د چینن یې د سفر دریم ورځ ده. نوموړی د ستمبر په 28مه اسلام آباد ته را رسیدلی دی او په دې سفر کې یې د پاکستان د وزیر اعظم، ولس مشر، د پوز مشر، د استخباراتي ادارې ISI مشر، د سینټ د مشر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. رسنیو سره هم خبري اترې کړې دي. نن د نوموړي په اسلام آباد کې اخیری ورځ ده او ګورو چې نن یې حالت کې څه حل ځلې دي. په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان په تیر غړی کې زمونږ د همکار شاهین بونیری سره د ډاکټر عبدالله عبدالله د نن ورځې د مصروفیاتو په اړه خبرې کړې.
ارون دته مهم ملاقات خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره و.
هجی
او داسې هم بیا مشال ریډیو ته معلوم شوه د چې د فوج مشر سره او د پاکستان د انټيليجنس ادارې مشر سره هم لیدلې دي.
هجی
د وزیر اعظم ملاقات خو بیا د غیر روس ته یو بیان هم خبره شوه دا چې عمران خان له کوله په دا ویل شوی دی چې پاکستان به هر هغه فیصله اومنی چې افغانان د خپل راتلونکي یعنی د مستقبل لپاره وکړي. نو یو عمران خان سره ملاقات بیا سهار د وینام کړي و تیر ورځ د اسلام آباد کې انسټیټیوټ ته یې کړې مهمه خبره د ډاکټر عبدالله په خپل کړي وي.
ها جی
هغه چې شکونه په ماضي کې د پاکستان افغانستان او بیا چې دواړه دین اوس روزي بیګا د ژورنالیستان سره چې مشال ریډیو هم پکې او هغه کې د خبرې کړي بیا آف د ریکارډ وي د مطبوعاتو لپاره میډیا لپاره نه وی لیکن هغه زخبره چې موجودم نو د هغه د خبرونو د څه اندازه ولګیدا چې د پاکستانی مشرانو سره د ملاقاتونو نه مطمئن او ډاډمن ښکاری ځکه چې په افغانستان کې دا خلک اوس باسونه کوي چې ډاکټر عبدالله په ځان سره سره وړي او آیا افغانستان کې چې کوم جنگ دی یا تشدد دی د کومو کې بس سمدا توشي د سفر بو کې او کوونه کې نو بارل دی خو مطمئن ښکاری چې د خو د دې ته وایي چې پاکستانی مشران غواړي چې د سولې په دې پروسه کې نو بارل نن ملاقاتونه دي د پاکستان صدر سره وویني او دلته په د پاکستان افغانستان یو د غیر حکومتي ډایلاګ د ټریک ټو چې وته وی د پاکستان طرف نه چې کوم غړي دي هغه سره وویني نن یې مرکه هم شته. بل مهمه نن یو شاهین صاحب چې نن د غونډه دغه د پاکستان دینی عالمانو سره ده. اکثر به په ماضي کې د افغان مشرانو سره به د پاکستان مذهبي او دینی دی مشرانو غونډه نکولې، لیکن دا غونډه دا او وبکتی شي چې دې سره دي، لیکن افغانستان کې دا خو یو سوچ دی چې د پاکستان د دینی مدرسو د دینی ډلو د مذهبي مشرانو د افغانستان کې یو رول وی نفوذ په طالبانو باندې. نو بهر دا یو مهمه غونډه هم نن دا، او نن بل اسلام آباد کې د افغانستان چې کوم نوې سفارتخانه جوړیږي دا غي پاری کار روان التبم زی ډاکټر عبدالله وګوري، بیا نن انټرنیشنل نړیوالې میډیا سره هم نن د ماخام نن واپس د سفر د پایته رسیدې واپس دي.
دا و په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان چې پاکستان ته د افغانستان د ملي شورا د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه تفصیلات راکول.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي اوس هم د کورونا لګېدو او لدې د خلکو د مړکېدو شره زیاته ده، خو د کورونا علامات لرونکو او لدې د مړکېدونکو کسانو ټیسټونه اوس ډیر نه کیږي. دوی وایي د کورونا مخنیوي لپاره لاک ډاون او لدې ناروغي د ځان ساتنې تدابیر حکومت په سمه توګه عملی نه کړل چې لوجې دغه ناروغي زیاته شوه. بلخو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي ک خلکو د ماسکونو اچولو خپل مانس کې د سماجی فاصله ساتلو په ګډون نور احتیاطي تدابیر خپل نکړل نو دغه ناروغي بیا زیاتې دي شي. تفصیل د اسرار العالم مومن رپورت کې ورو.
د پېښور له ډېرې ډنګ روختون د کورونا ناروغي څنګه ډاکټر عبدالواحد وای د هندستان په څیر په پاکستان کې هم کورونا وبا په تیزی سره روانه ده، خو حکومت او ولس دواړه د ناروغي جدي نه اخلي. نو موري په سې شنبه مشالې دوی ته ویل دوی ته راتلون کې هر دریم څلورم مریض د کورونا علامات لري.
زمونږ په او پی ډی کې یا د هسپتال شفاخانو کې تاسو ګورئ هر دریم څلورم کس چې راځي هغه د زکام نزلې د مری خوګ زیات دردونو او سختې تبې سره راځي، او دا وخت دا ګرمیانې چې دي دا د دې نزلې زکام وخت نه دی. دا هر دریم څلورم کس راځي، نو ګمان دا کیږي چې کورونا بیماری په ټول عوامو کې یا په آبادی کې زیاته د ډېره شته، خو هغه ټیسټونه اوس نه کیږي.
ډاکټر عبدالواحد زیاتوي مخکې به د دوی په هسپتال کې د کورونا په څانګه کې تر 300 پورې مریضان وو، خو اوس دغه شمېره 3 تر کوزه شوې. نو موړ وایي دا ځکه چې اوس د کووېډ 19 ناروغي ټیسټونه نه کیږي. بلخه په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د کورونا ناروغي څانګې ډاکټر امرتاج وایي ټیسټونه ځکه کم کیږي چې ځینې خلک غواړي چې خپل ناروغي پټه وساتي.
نو دا غي مثال دي داسې دی چې خلکو ته موږ دا وایو چې یاره ټیسټ وشو دا بيماري براله، او یا به موږ هغه چاته وایو چې تاسو د دې بيمارۍ لپاره ټیسټ وکړئ، نو هغه به دې خبره باندې ډېر زیات خفه کیږي زمونږ د علاقائی او هغه کلچر تر هغه د وجنا. نو د هغه وجنا به جو مسلې راړي مریضانو ډاکټرانو منځ کې به جنګونه کې دو د هیلت سټاف د مریضانو منځ کې، نو د دې سره هیلت سټاف چې کومون هغه ډسکرج شو، نو ان افیشلی هغه دونه زیات ټیسټینګ نه کوي، سونه چې ټیسټونه نه لګي، سونه چې په پړمبور ځو کې کم فایو جوړ شوی. چونکه دا مریض سپیشلیست نو دی مرض د علاماتو سره مونږ ته روزانه مریضان راځي.
بلخو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کورونا وبا په اړه فوکل پرسن شاهین افریدی د ډاکټرانو تورونه ردوي او وایي چې دوی اوس هم ډیر یعنی د ورځې 40,000 ټیسټونه کوي. نوموړي په سېشنبه مشال دوی ویل چې له کورونا د ځان ساتنې تدابیرو په عملي کولو او پر وخت د کورونا د مخنیوي په هدف لاک ډاون لګولو سره یې کورونا تر ډیر حد کنټرول کړی.
ختم شوی خو نه دی، احتیاط لازم دی او کوو، او چې مې کې د دې امکانات نه چوتن زیات دي، خو موږ سرویلنس کې اکټیو وی، نو چې چېرته موږ ته پوزېټیو کیسز ملاويږي او موږ کوئکلی ریسپانس کوو، نو مې
پاکستان حکومت د کورونا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې تعلیمي ادارې، لوبو میدانونه، ترانسپورټ، بازارونه او نور روزګار ځایونه تړلي وو، خو بیا یې په تدریجي ډول زیاتره څانګې خلاصې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې د سپتمبر په 9 لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې په کورونا داخته کسانو شمېر څه باندې 10,000 او ټول پاکستان کې څه باندې 3,11,000 ته ورسېد. ویبپاڼه زیاتوي له دې ناروغۍ په 13 ساعتونو کې 8 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره شاوخوا 6,500 ته رسېدلې. او لدی ناروغی څخه باندې 2,96,000 کسان روغ شوی هم دی. بلخو د امریکای جانز هاپکنز پونتون د سه شنبه د شمیرو لمخې په نړۍ کې څخه باندې 10,00,000 خلک کورونا وایرس مړ کړي او څخه باندې 3,00,000 او 1,50,000 یې وهلی دی. تر ټولو زیات څخه باندې 2,05,000 کسان د ناروغۍ په امریکا کې مړ کړي او څخه باندې 1,00,000 کسانو ته لګیدلی. په دویم نمبر هند دی چېرته چې کورونا ناروغي څه باندې 1,60,000 کسانو ته لګېدلی او څه باندې 96,000 کسان یې مړ کړي. په برازیل کې بیا دغه ناروغي څه باندې 40,00,000 کسانو ته لګېدلی خو څه باندې 1,42,000 کسان یې مړ کړي دي. کورونا وبا د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان کې مخې ته راغلی وه. بی بی سي وپاڼه وایي چې دا وخت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ممکنه 240 واکسینونه په ابتدایي پړاوونو کې دي چې پکې 40 له طبي ازمایشه تیریږي. ویپاڼه وایي چې د برتانیا په اکسپورټ پوهنتون کې واکسین دا مهال په اخري مرحلو کې دي. همداراز روس او چین هم ادا کوي چې دغه واکسین جوړوي. بلخو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې د اکتوبر میاشتې پورې به امریکایي وګړي واکسین ته لاسرسی ولري. خو د سیاحت نړیوالې ادارې بیا ویلي دي په دې اړه امکانات ډېر کم دي چې د 2020 کال تر نیمایي پورې به د کورونا د مخنیوي واکسین په پراخه کچه موجود وي.
د اسرائیل لم رپورت مو اوریده. د جنوبی وزیرستان انګورړی اوسیدونکو په پولا د بندیزونو خلاف خپل احتجاجي ناسته ختمه کړي. دوی وایي چارواکو ورسره مذاکرات کړي، ځنې سهولتونه یې ورته اعلان کړي او د پاتو ستونزو د هواري ژمنه یې هم ورسره کړي. بلخوا چارواکي وایي د کاسټمز او نورو مروجه قوانینو د لاندې به ځایي خلکو ته په پولا د تګ راتګ او په وړه کچه د کاروبار اجازه ورکوي. اشتیاق مسید مو په نور حال خبروي.
د سولی وزیرستان انګورډا اوسیدونکو په 9 ستمبر مکسیتان د کسٹم او مقامی انتظامیه چارواکیو سره د مذاکراتو نو ورسته خپل احتجاجي پرلت ختم کړای دی. د انګورډا اوسیدونکو د احتجاجي پرلت ختمولو په حواله سره د احتجاجي درنې یو مشر محمد رسول مشال ریډیو ته وویل.
د مشال ریډیو ان تاسو ډیر شکرګزار یم چې مې ځای نه اور غدا هر ورځ د مستقیم کړای دی. د ټول انګورډا د خلکو لپاره تاسو شکریا ده کوم. لکه څنګه چې کسٹم د مشکمه مسله وه د دلته احتجاجي نن و هم شکوا چې موږ دلته نو سی پر لا تم کړای و تم دینه سره مشتا ایشان دین आवाज هر غلای و دلته ور کرا چې څومره د کسٹم سینیر سرون حاجی نه نه بعد د چرګا هاشټاګ کړلا چې کمه د موږ مطلب دی وای سره و منل د کوم د موږ احتجاجي درنه و هغه موږ ته ختم کړلا.
د کسٹم او مقامی انتظامیا چارواکیو د انګورډا او سیدونکو کمه مطالبه و منل او کمه مطالبه منلو ته تیار نشول. د محمد رسول نا یہ وار وئی
کا بازار یہ کی طرف تے چکن دے نس عوام پروتا دے نس برینا دے نس برینا دے جون پروتا دے یہ کا پارا کہ چکن میں سب دے دین دے دی او پتا شینا بندو ٹک چھ نی ہا خو گزارے لول بندو دے آغا سسٹم خال کے تاگر تا دو تنور دے جٹ پلا پچھ خلوص وی پیدل یار بالکل کلا دی دے تاگر تا گا مقامی چکن دے نس وزیر کو نا پروتا دے کہے کہ سٹا دے کدل دے تا تو ہتر کام چھ نہیں چھ چانہ پ چانہ چھ نا کٹ وی پتہ چھ کرن واری بل تے کم لو سامان دے رڑا دو او هڅه کورنلاري بن چکن دا بن کو دی یی ته ستند پورا اخو چې تا یوردا بالکل هغه وارتي نا کایو نت ورته ای دی نواز ته چې هغه سکیورټی شاکی پلیز دا شت دلال نشي بار کا ولا کار تر دې پورا کولی کا چیرې ټیم دوه چې د تل تر کی ټول مخ ما درلی هغه کو ته څه دا کی څه دا کی مکول دا سپټال ته چې دا کی سم پاک ال کاوما
د دغه احتجاجي درنې یو بل مشر خبره هم واروي.
زمونږ ډاکټر عبد الله ده څنګه راډا کې کسٹم کلکټر غسر انور سره اندل سره کسٹم سره
مشال ریڈیو دے انگور اڈا احتجاج کوین کے قبائلیوں نے سارا د مذاکراتو په باراکشه چې د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونی ولی هغه په دارنګ جواب وکا.
مذاکرات تو ایکچوال چې کوم کنه کسٹمز افیشل کول چې هغه خپل قانون مطابق ګوري چې را دایتا تاسو کنټیشنز مونږ اور کولې انډر دی لا نور کینه کې تاسو پریکټیس دي چمن تور خام یا تفتان کې یا په غنم خان د مین خبره چې کوم چې کسٹم خلک تیار دي کنه نو هغه خبردار خلک تیار دي کنه هغه خلق ریڈی شوی دی او جرم بل هم ختمو غو ان کول لوکل چکم غدی کنا انڈر دی لا چا او تکم لیمیٹڈ غدی داسینا چپاٹ رات گاڑی یا دا لوکل چکم موومنٹ تے خپل چکم ای دی نیتے اغا کسٹم والا با ریگولیٹ کئی چاہے تم کچل دا ور کولی شی او او ورتا کئی پتا کولی کنیم یان بو ان چلا زو کار باقی ڈپارٹمنٹ سٹاف ٹینکو التا بجو دا ہوندا او طرف پورا ڈپارٹمنٹ سٹاف شی ناستو کی چچا تے سارے ریلیٹڈ کم ایشوز بھی کیا
انگورا ڈا احتجاج کوین کی قبائلیوں نے دا ہم وویل چکا حکومتی چارواکی خپل لاوجونا پورا نکل بیا با ہم دوی دا افغانستان سرا سرحدی دروازہ تاڑلو تا مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو.
د خیبر پختونخوا په سواد کې اسابیان وای دوی په دغه سیمه کې کلیسا او قبرستان نه لري خصوصو کې خبره ناوړي. دوی زیاتوي په نور سره د اقلیتي چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده کلاش ته ملاقات ژمنه کړې و، خو د 100 ساعت انتظار باوجود یې هم ورسره ملاقات ونه شو. دوی ګیله کوي چې اقونه یې د خپل اند کې خود وزیر اعلی سلاکار مرستیال مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر زاده کلاش په ډیر زر د دوی سره ملاقات کوي او د ستونزو د هواري لپاره به یې هڅه کوي. تفصیل منګورې زمون خبريال نیاز احمد خان را کوي.
د سواد په منګوره کې په مقامي هوټل کې راجه مشو عیسایان وای چې دوی د کلونو راسي په سواد کې مشکلات او ستونزې لري. دغه ستونزې حکومت ته وړاندې کول لپاره خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، اقلیتو لپاره سلاکار وزیر زاده چې په خپل هم کې لاشه دي، دوی سره د سه شنبه په سهار 10 بجې د ملاقات وخت یې خو دی، ولی د مازیګر تر شپږ نیمو بجو پورې را نغلو. د سواد عیسایان یو مشر سقلین شهزاد په دا اړه مشال ډېډو ته وویل،
ملکند ډیویژن نه بچوڑ نہ تیمرگرے نہ ملکنڈ بٹخیلے نہ ٹول کسان د ٹول زگنا راغلے دی وہ سرو رو یو 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 پکے روان دے واپس امنگ اخبل دکا مسلو دل تک نہ سوچے لگا وزیر زیادہ تمنگ اخبل دا مسئلے اخکار کو ہو دو تڈو گرے امنگ س کسان نہ کارو س انسانان نہ کارو چلو زناور زناور ام چیو زے کے نہ سی گنا نو اگر تم سوک نہ سوک سیوا چی او لکا مونگ دو زناور نو مخوا لکا دو مونگ گنلیو زمون کوی مو چرته وسلاړ شو ډیر زیات مایسو زمون صدر صاحب پکې سار نه ناشته پدې کې تیسي کسان دي زتا اوس ته په شرطي ارته مجه د شوګر مریضان دي او د سار نه وګي ناش دي سبدا چې لکه د خپل مسلې مو شو کو.
وزیر زاده خپل ستونزې وړاندې کولو ته په انتظار یو زلمه رابرټ جان چې د عیسایانو د خیر خیګړې ایوي ټولنې مشري هم کوي وایي چې د اقلیتو سره د تیرو سو کالو راسې زیاتې روان دي او حکومت ور سره د قانون مطابق مرستې نه کوي.
کالجز کې مونږ ته چې تاسو کوټه نشته نو کب دسی مونږ وګورو او کوټه ای او هغه مونږ ته چې کوټه نشته و سات سال نه چې دی کنه جی مونږ ته لاول پته مونږ چې دا کوټې او دا فنډز وغیرہ مې و چې مونږ چې دی فیلډ تم غره وتی نو مونږ ته پته لګیدل چې دا کوټه هم دې زمږه جی دا فنډز هم راځي بے او فنډ راځي او جهیز فنډ دا ټول چیز نه راځي نو زدا ویل غوړم چې دا 60 سال نه چې دا فنډز راځي دا چرته لاړو و چې دی کنه مونږ کراو ته مخکې مونږ راځو نو مونږ چې دی کنه دباو کوي مونږ مخکې تنه پریږدي چې مونږ مخکې راشو نو وس مونږ صرف دا ویل غواړو چې لکه وس چې دې کنه مونږ خپل رائټ غواړو.
یو بل مشر عیسائی رانجا مسی چې په منګوره کې اوسیږي وایي چې خپل ستونزې او مسلې وزیر زاده ته راوړي وي چې پکې لوی ستونزه ټول سواد کې د عیسایانو لپاره قبرستان نشواله ده.
مونږ قبرستان نشته، مونږ غل لپاره د نازمان ته دې ته ولې مونږ قبرستان راکې او دا خلک مونږ یو خبرانه مانی او مونږ د سیم مسائل ډیر دي دا مونږ کته نه راغلو کته خو نه وړو دی باندې ډیر خرچه راځي او بیا لانجی ډیر او تاسو مهرباني وکړئ مونږ لا قبرستان راکې او مونږ سرکاري نوکریاں راشي هغه کې تاسو مونږ تن نوکریاں نه ورکې.
سقلین مسیح چې د عیسایانو عبادت خانې انچارج ده وړاندې زیاتوي چې درې کاله وړاندې د سواد عیسایانو لپاره قبرستان منظور شوی، رقم ورته هم مختص شوی خو بیا هم په دغه کار نه شروع کیږي.
وزیر زاده صاحب راغله دلته کې مونږ ته دا خبره کړه چې په درې میاشتو کې تاسو ته قبرستان ملو شي، په درې میاشتو اوسه پورې رانغه مونږ سره پاس شي کې لکه اوس چې په حکومتي ملکن ډیویژن باندې چې کوم پوسټونه دغه سیټونه روان دي پای کوم لکه دوه سره لکه دوکې کوي مونږ دا غوړو چې لکه مونږ سره په دې پی ټی آی په حکومت کې مونږ سره انصاف وشي.
د اقلیتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده سره مشال ریډیو بیا بیا د رابطې کوشش وکړو خو موبایل یې اوچت نه کړو. وروسته د وزیر زاده سیکرټري سمی مسیح د هغه په وینا وویل چې په منګوره کې د مصروفیاتو له وجې وزیر زاده ټاکلې شوې غونډې ته حاضر نه شو او ډېر ځل به د سوات عیسایانو او نور اقلیتو سره لیدل کتل وکړي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې د شاهین بنیر نه د سات د خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې تحریک پوړومبې رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې وړومبې جلسه به د اکتوبر په 11 د بلوچستان په سر خار کوټه کې کیږي. مخالفو سیاسي ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د احتساب خامی ادارې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف هم نیولې دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نو اړیکو په درشل دی چې د یو بل لپاره په احترام صادقانه مرسته او شریک خوشحالۍ ولاړ دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په یو بل شک او بدګمانۍ په تیرو وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي نو باید چې ډډه ترې وشي. نوموړي پرون د خپل سفر پر مهال د وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي دي. د سویلي وزیرستان انګور اډې اوسیدونکو د چارواکو سره د مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده. دوی له تیرو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بندیزونو اسانتیاو د نشتوالي او کسټمز چارواکو د پالیسیو پر ضد احتجاجي پرلت غځولې وو. او د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل د ارمینیا او ازربایجان په ځواکونو غږ کړی دی چې د نګورنو کراباخ سیمې په سر خپل منځي جګړه په سمدستي توګه ودروي. پرون د سکیورټي کونسل 15 غړو هیوادونو په یو خوله منظور کړي یو شریک بیان کې د ملګرو ملتونو د ستر سکرتر انتونیو ګوترس دغه بیان مرسته هم وکړه، په کوم کې چې نوموړي په دواړو خواوو د تشدد د راکمولو او بامانی مذاکراتو ته د ستنېدو غږ کړی وو.
دا و شاهین بنیرې چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ورزو یو بل ریپورت ته د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپل ویبپاڼه یو بیان کې ویلي د 13 کلونو راهیسې د هند حکومت په سناسه طریقه په کار کې مشکلات پیدا کوي او په ورستیو کې د دوی د بانک اکاونټونه بند کړي چې لوجې د امنیسټي انټرنیشنل هند څنګه ټول دفترونه تړي. ادارې په خپل یو بیان کې ویلي په دغه هیواد کې د انساني حقوقو د حفاظت، د انصاف، د جنس په بنیاد د تشدد مخنیوي لپاره کار کړي، خو هندي حکومت یې کارکونکو لپاره له تیرې سمودې راهیسې په بیلابیلو بهانو خنډونه راپورته کوي. بلخوا د هند حکومت د امنیسټي انټرنیشنل د دغه تازه فیصلې په اړه لا هم څه نه دی ویلي. په دې حق تفصیل له فرخنده اسد اورو.
د وبخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن د سپتمبر په 19 پر خپل ویبپاڼه خبر ورکړي چې په هند کې لنن خپل دفترونه تړلي دي. دا فیصله له هغه وروسته شوې ده چې د هند پلټونو یوې حکومتي کمیټې د امنیسټي انټرنیشنل بانک اکاونټونه منجمد یا کنګل کړی دي. په هند کې د امنیسټي له دفترونو بندیدو سره د 1500 کسانو کار په خطر کې دي. د امنیسټي انټرنیشنل موقتی جنرال سیکرټري جولی ورهار وایي دا د هند حکومت یو شرمناک فعل دی چې دغلته د دوی د ادارې بانک اکاونټونه کنګل کړی دي، چې لوجه دوی مجبور شول چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په اړه خپل ټول مهم کارونه وتړي. نو موري وایي د دې مطلب دا نه دی چې دوی دغلته خپل مشن درولي، دوی به په هند کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره خپل هڅې جاري ساتي او په دې اړه به پر روان وخت کې کوټلې منصوبه سازي کوي چې څنګه به پر روانو کلونو کې خپل دغه مهم کار پر مخ وړي. جولی په خپل بیان کې دا هم ویلي د بخنې نړیوال سازمان په هند کې د خپلو کاري ملګرو د حوصله او کار ستاینه کوي چې په سختو مشکلاتو او د دوی ژوند ته د خطر باوجود خپل کار جاري ساتلی دي. نوموړي وایي د نوې ډیلی د شخړو په دوران په جمو او کشمیر کې د دوی د کار او په هند کې د جنس پر بنیاد د تشدد د مخنیوي په اړه د امنیسټي کارکونکو ته سخت مشکلات وو. دوی ته به د حکومت لخوا ټلیفون نه کېدل او په میډیا کې به د دوی د احتساب خبرې کېدې. د بخنې نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه دا هم لیکلی چې هند کې د دوی د کارکونکو خلاف یو مهم پیل شوی چې پکې په میډیا کې د دوی پر کارکونکو د مالی درغلیو تورونه لګول شوي. پر دوی چاپې وهل شوي او د کار کتنې شوي. دا خو دوی دا وایي چې کارکونکو یې هیڅ قانون نه دی مات کړی او د بشري حقونو لپاره کار کړی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي دا ورځ د خفګان ورځ په دې هم ده چې هند چې د نړۍ یو مهم یو پرمخ روان لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی دی او یو داسې آئین لري چې پکې د ولس د حقونو د خوندي ساتلو لوزنه شوی دی. بیا په داسې طریقو سره د یوې داسې ادارې په کار کې خنډان جوړوي چې د احتساب، انصاف او د بشري حقونو لپاره کار کوي. بلخوا د هند حکومت د بخنې د نړیوال سازمان پر وروستي ګام لا هم سن دی ویلي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجې
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د سولې او روغې جوړې د ملي شورا عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د سپتمبر په 28مه پاکستان ته تللی. دغه د دې درې ورځني سفر پر مهال د بحث یو موضوع د اقتصادي اړیکو زیاتول دي. د دواړو هیوادونو سوداګران او چارواکي وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د پاکستان او افغانستان سوداګري کمه شوې ده. د دې په وجوهاتو کې د دواړو هیوادونو خراب تعلقات او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ستراتیژي خودل کیږي چې لمخې افغانستان په شمال کې د خپلو گاونډیو هیوادونو سره سوداګري زیاته کړې ده. پاکستان د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان سره ځنې لارې پرانستي او د دواړو هیوادونو د پارلماني غړو کمیټي جوړه کړې ده. په دې هکله نور حال زمون همکار بشیر کو اختر کوي.
افغان چارواکي وای پاکستان سره بے ثبات اړیکو مجبور کړی چې د مرکزی آسیا او ایران سره سوداګري زیاته کړي. د دوی په اناله د عمله د اسلام آباد او کابل تجارتي راکړه ورکړه کم شوې ده. د افغانستان د تجارت وزارت وایي جاوید دبیر وایي د پایدار خو اړیکو د نشوالي لامل افغان حکومت کوشش کړي چې پر پاکستان د خپل ضرورت تکیه کمه او نورو ګاونډیو هیوادونو ته مخ کړي. هغه د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل
پاکستان 400 میلیون ډالر
دی وای مګر هر کال پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو برآمدات کوو. د شمیره لانور هم مخ په زیاتېدو ده. خو له پاکستانه د سامانونو راوړل ډیر کم شوې دي. په 2013 کال کې مول پاکستانه د 2 ارب ډالرو مال راوړ خو تیر کال د تجارت د 1 ارب ډالرو و. د دې ډیر دلیلونه دي. یو خو په پاکستان کې زمنګ تجارانو ته ځینې ستونزې وي او بل دا چې موږ د نورو هیوادونو سره خپل تجارتي لارې پراخه کړې دي. د پاکستان تجارت زمنګ د سوداګرو په ګټه نه و نو ځکه یې کم کړې.
منفعت تجار ما نه بوده از اونجا واردات را کم کرده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل اقتصادي پلانونو د تشریح په وخت په بیا بیا ویلي چې د خپل موقعیت په کارولو سره غواړي مرکزی آسیا سره اړیکې زیاتی او نړۍ سره ځان ونخلی. د افغان حکومت تر مخه د دې لپاره د ازبکستان او ترکمنستان سره د افغانستان د اورګاډي پټلۍ کار تر نیمایي پورې رسیدلې ده. پاکستانی چارواکي د هر څه ویني او وایي نه غواړي افغان مارکیټ وبیلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 15مه یو شخصي ټلویزیون هم نیوز سره په خبرو کې ویل چې خپل مشران یې په کړی چې که د تجارت په وړاندې خندونه ختم شي نو له افغانستان او مرکزی آسیا له مارکیټ ورته د کال 2 ارب ډالر راتللی شي چې اوس مهال ورته د هغه په نه د پاکستان د خراب اقتصاد څخه ضرورت دی. ورته خبرې د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سپتمبر په 9مه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ته په وینا کې وکړي.
And I see a lot of opportunity for Pakistan when I look west of Pakistan.
د وایز د پاکستان لپاره ډېرې موقع وینم کله چې یی غربي خواته ګورم، یعنی افغانستان ته ګورم او کله چې مرکزی آسیا ته ګورم نو وینم چې د پاکستان لپاره د اقتصادي ګټې ډېرې موقع دي. د پاکستان لپاره تجارت ډېرې زیاتې موقع شته. کوم غواړو اقتصادي وده وکړو نو سوله ډېره ضروری ده. شاه محمود قریشی دا خبرې هغه وخت وکړې چې د افغانستان د سولې او روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله په څنګ کې ناسو. هغه پاکستان سره د سولې او اقتصادي اړیکو د زیاتولو لپاره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ شریکې خونې یا چیمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي ستونزې حل کړي. د هغه په وینا دوی غواړي دواړه هیوادونه یا مال وړونکو ډرایورانو ته اوږدمهاله ویزه ورکړي او یا هم د داخلېدو په وخت یې ورته ولګوي چې سفارتونو ته یې ضرورت پیښ نه شي. نوموړی د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په وچه کې د ایثار افغانستان تجارانو لپاره د کراچۍ بندر تر ټولو نږدې او ګټوره لار ده چې باید د خرابو سیاسي اړیکو له اثره په امان وي. پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه بارډر پرانسته ده. همدارس د تورخم چمن بادینی غلام خان انګورړی او خرلاڅو لارې هم د سوداګرۍ لپاره خلاصې کړې دي. خو سوداګر وایي چې پردې لارو د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه دي چې له وجې د دوی مالونه ډېر ځنډیږي. د تورخم پرلار تجارت کوونکی زاهد شینواری د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان ته تلونکي مالونه د کاغذونو د کتو او کسټم یا ګمرک ضرورتونو پوره کولو لپاره خوښه 2 میاشتې په پاکستان کې بند پاتې وي. داغه په وینا دا ستونزې باید حل شي.
و مسلې حل کولو لپاره ټولو نه اول د پاکستان او د افغانستان چې کومه ترانزیت ټریډ معاهده ده دغه 2010 کې دستخط شوی و هغه نوی کول غواړي. پالیسیز کې هم مشکلات شته دی پاکستان سایډ نه هم افغانستان سایډ نه هم او هغه افغانستان سایډ نه ډیر زیات محصول دی په پاکستانی مصنوعاتو باندې هغه بلکټیک کول غواړي. د سره سره پاکستان نه پکار دی چې افغانستان د لپاره په مینوفیکچرینګ باندې که هغه مونږ سره ڈی ٹی آر دی یا مونږ سره ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز دی په دې کې په افغانستان تجارت باندې څه قسم بندیزونه ونه لګي چې کوم پکې نن سبا شته دی او په دې باندې چې کوم ریبیټ دی او ریفنډ دی هغه هم ملاویږي. نو دې سره سره دا بارډر مینجمنټ ډېر ضروری دی چې دې کې تاجرانو پر ویزې په راتګ باندې ورکړي.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر اف کامرس یا سوداګرۍ خونې څخه رسیدلي معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډیر تجارت په 2018 کال کې شوی وو چې له 2 ارب ډالرو څخه واوښت. دغه کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړ شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو له لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په دې نه یو کې په رسنیو او د سیاسي مشرانو په خبري غونډو بیانونو کې د ګلګت بلتستان ذکر ډیر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د نومبر په 15 د ګلګت بلتستان اسمبلی د سلیریشتو چوکیو لپاره انتخابات کیږي. د انتخابات مخکې د اگست 13 اعلان شوی. د قانون لمخې چې څوک هم په اسمبلی کې دیار لاس چوکۍ ترلاسه کړي هغه د صوبایي حکومت جوړولو اختیار لري. دا چې ګلګت بلتستان سه سیاسي انتظامی او آئینی حیثیت لري په دې اړه د مجید بابر ریپورت تاسو پام را ګرځوم.
د روان کال د نومبر په 15مه د پاکستان په شمالي سیمو ګلګت بلتستان کې د پارلماني ټاکنو اعلان شوه چې پکې یو شمیر سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران برخه اخلي. دا سیمه تر څو لسیزو پورې په انتظامی توګه د شمالي علاقو په نامه یادېده، خو په 2009 کال کې په وفاق کې واکمن پیپلز ګوند په یادو سیمو کې د صدارتي فرمان په ذریعه یو شمیر قانوني او انتظامی اصلاحات وکړل. دا اصلاحات سو پاره د ګلګت بلتستان د قانون پخوانی وزیر اورنګزیب خان وویل چې اصلاحاتو په ذریعه د شمالي سیمو نوم ګلګت بلتستان ته بدل کړل شو. د صوبې د حیثیت له مخه یو قانون سازا کونسل جوړ شو، وزیر اعلی او گورنر وټاکل شول، خو بیا دا اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج شول. نو په 2013 کال کې په وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سرتاج دیس په مشرۍ کې یو اصلاحاتي کمیټه جوړه کړه.
د سرتاج دیس په مشرۍ کې یو اصلاحاتي کمیټه چې د هغه وخت وزیر اعلی حفیظ الرحمن او د نورو امنیتي او حکومتي ادارو چارواکو کی هم غړی ول، دوی درې کاله په دې اصلاحاتو کار وکړی او یو جامع رپورت سپریم کورټ ته وړاندې کړی. پاغه کې ټول خواوې متفق وي چې د آئین په لومړی ماده کې بغیر ترمیم ځخه ګلګت بلتستان ته پوره آئینی او انتظامی اختیارات ورکول کېدای شي. چونکه دا قضیه د سپریم کورټ یو لوی بنچ ته پرته وه، نو هغه به دا پریکړه وکړي چې د ګلګت بلتستان ولس هم د نور پاکستان په څیر آئینی حقوقونه لرلای شي، او له مودو ځخه دا د ګلګت بلتستان د ولس غوښتنه هم وه.
د 2013 کال د مئی په 28مه نیټه د سیمې د پاکستان انتظامی واک لاندې راوستل شو چې له مخې ولستا د ټاکنو په ذریعه د صوبایي حکومت د انتخاب واک ترلاسه شو. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د ګلګت بلتستان په خوانی وزیر اعلی حافظ حفیظ الرحمن وویل چې که څه هم ولستا د ټاکنو په ذریعه د حکومت جوړولو او قانون سازۍ اختیار ورکوي، خو د سپریم کورټ د پریکړې باوجود نه په سینټ کې نمائندګي ورکړل شو او نه د ګډو ګټو په کونسل یا این ایف سی کې د دوی استازي وي.
صوبوں کے اندر جو حقوق ہیں وہ تو گلگت بلتستان کے لوگ
د نورو صوبو پچیر د گلگت بلتستان ولستا ہم ہغا ڈول حقوں ترلاس دی، خو د ہوا د پارلمان پہ ایوان بالا کی زمر نمائندگی نستا نزکا زمر د صوبے نظام ٹول د وفاقی حکومت پہ حکم نامو چلی جی. نو کو په وفاق کې د یو بل سیاسي ګوند حکومت وی او په صوبه کې بل، نو بیا ستونزه جوړیږي. مخکې د وزل د پیپلز او مسلم لیگ ګوند واکمنی و، نو مشتبه نورو حقونو او اختیاراتو راکول خبره کیده، خو موجوده حکومت د حکمنامو په ذریعه هغه ټول اختیارات واپس واخیستل چې نواز شریف د خپل واکمنی پر مهال راکړی ول. ترقیاتی فنڈ یې د او عربو نه 40 عربو روپو ته رسولی وو، نو ځکه اوس موږ پوه سوچي دا خو یو عارضي حیثیت دی او وفاقي حکومت یې هر وخت واپس اخیستلی سي. موږ اوس د صوبې په اړه د آئینی ترمیم او د مکمل صوبایي اختیاراتو غوښتنه کوو.
د 2 میلیونو آبادی والا ګلګت بلتستان په لسو انتظامی ضلعو مشتمل صوبه ده. د پاکستان د شماریاتو د ادارې د 2020 کال د راپور له مخه دغه صوبه کې د تعلیم شرحه 10.2% ده. خو د ګلګت بلتستان پوهنتون پروفیسر ډاکټر قیصر عباس وای چې د 2009 او 2013 کال د اصلاحاتو په نامه د دې غرایزي سیمې ولس سره په سنجیدګۍ سره برخورد نه دی شوی.
زما په اند دا د ګلګت بلتستان له ولس سره یو ټوکه وه. تش په نامه اختیارات څنګه ډانچا او طریقه کار چې په کار وو هغه نسته. له نورو صوبو سره چې کوم انتظامی آئینی او قانوني اختیارات دي هغه نه دي ورکړل شوي. د ګلګت بلتستان له ولس څخه د بیوقف جوړولو په نامه د یو ډانچې خبره سوې وه، نو زما په فکر هغه اختیارات چې کوم یې حق وو نه دي ورکړل شوي.
په 1900 کال کې ګلګت بلتستان د پاکستان د انتظام لاندې سیمې وګرځول شوې او ورته د شمالي علاقو نامه ورکړل شوه. خو د 2009 کال نه پس دا سیمې د یو خود مختار ریاست او صوبې حیثیت نه لري. ولس غوښتنه کوي چې ورته دي د نورو صوبو په څیر مکمل صوبایي حیثیت ورکړل شي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه
ژغورل شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورځو افغانستان ته د ننګرهار د کروندې ریاست د سوري لاندې د کرنې د وده او کلو پراختیا منسوبې قابو شپږ میاشتې په خوا په شپږو ولسوالیو کې زمیدارو ته چې په خپل ځمکو یې کوکنار کړل د بیلابیلو قسمونو میوه باغونه جوړ کړي وو چې اوس یې شپږ سوه څلوېښت تنو بڼوالو ته د کم اوولس میلیون افغانیو په ارزښت د باغونو د ساتنې او جاری ساتلو لپاره وسایل ورکړي دي. تفصیل د باز محمد عابد رپورت کې ورو
د ننګرهار پښپګو هغو ولسوالیو کې زمیندارو ته چې په خوا به په خپل زمکو کې کوکنار کړل کابو شپږ میاشتې وړاندې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د کرنې د ودې او کلو پراختیا پروژې د امریکا د متحده ایالاتو د آی این ایل ادارې په مرسته د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې د سپتمبر په نهه ویشتمه نیټه یې شپږ سوه څلوېښت تنو بڼوالو ته د باغونو د ساتنې او د بوټو د ترویج لپاره وسایل ورکړل. په دې موقع د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله صافی رسنیو ته وویل
د آینل ډونر په مرسته باندې شپږ سوه څلوېښت باغدارانو ته د باغدارۍ کیټ چې په هغې کې قینچیګانې وې د دوا پاشۍ پمپونه وو په هغې کې حفاظتي شیان وو په هغې کې د میوې د راټولولو دپاره تجهیزات وو دا توضیح شول. دغه ولسوالیو کې اوس زمونږ ارقام دا دي چې کوکنار صفر شوي دي خو دغه خلک چې انتخاب شوي دي تاریخچه په خوانه داسې وه چې دوی په دغه کښتو کار کې مصروف ول.
هغو بڼوالو چې د باغونو د ساتنې او ترویج لپاره وسایل تر لاسه کړی ول خوشاله ول. دوه تنوی مشال رادیو ته وویل
نو مې جو سنجان دا باغ مې کړلې پیندنیم جره په باغ دونیم مې د زوی دا دریز ما دا او خه خيسته خدمت کو ان شاء الله من خو مې په کوکنار کړل اوس په کوکنار نه کړو ټوله سبزی دا لاندې ته سبزی کړو ټوله سبزی کړو مان ټیم کې په غوړه کې
مانو مې من لا دې به تی ته ضرورت شته دینه رستا زکه په دا په نور په حاصل باندې راځي ځنی ته به ضرورت شته زکه راټولونه د میوه پکې کیږي کم شان چې دی هغه په خپل وخت لکه دوی څنګه تصمیم نیولې ده مونږ تر کول کیږي کورې ودان
د ننګرهار والی زیول حق امرخیل بنوالو ته د وسایلو په استعمال کې د دقت او د بنونو د حفاظت تر څنګ د کرنې ریاست وکو ته سپارښتنه وکړي چې د زراعت په برخه کې د مرسته کوونکو موسسو پام ننګرهار ته راوړوي.
باغدارانو څخه مې هیله ده چې دغه وسایل په ښه شکل باندې استفاده کړي او همدارنګ خپل باغونو ته متوجي شي. باغداری په زراعت کې او همدارنګ په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. حکومت د افغانستان د تجمن ده د منغه زراعت ریاست چې په دې برخه کې تخنیکی او همدارنګ لوجستیکی سہولتونه برابرې عزت مننه کوم او همدارنګ غږ پر کوم چې لا زیات د ننګرهار بزګرانو ته او همدارنګ باغدارانو ته د برخه ته کافی توجه وکړي.
د ننګرهار د کرنې او بو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي د میوه د باغونه په شیرزادو خوګیانو چفرهار رودات کوټ او چین ولسوالیو کې په هغه ځمکو جوړ شوی چې په خوا پکې کوکنار کرل کېدل او زیاتوي چې UNDP هم د بنوالۍ پروژو ته دیرش میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې د یادو ولسوالیو تر څنګ به په څو نورو ولسوالیو کې هم وړو زمیندارو ته ډول ډول د میوو باغونه جوړوي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش، پنځل زره درې سو شپېته او پنځل زره اووه سو پنځه پنځوس.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان د خوست ولایت جنکی او هلکان وای په کار ده چې د حق خوختلو لپاره سولېز او ولسی مبارزه زده کړي. دوی زیاتوي تاوتریخوالی او جګړو کې نه یوازې خپل حقونه نشي ترلاسه کولای بلکې ستونزې لا نور زیاتېږي او بلاخره مجبوریږي چې سولې او خبرو اترو ته کینی. په دې حق لا سیمه زمنګ خبريال نجیب الله لوخیل نور حال راکوي.
خوسته انجونی او ځوانان وایي د حق غوښتلو تر ټولو ښه و اغېزمنه لاره سوله او ولسی مبارزه ده.
دوی زیاتوي تر اوسه هم په دې ټولنه کې داسې ذهنیت موجود دی که یو څوک له چا خپل حق غواړي نو باید جګړه وکړي، په داسې حال کې چې له جګړې پرته د حق غوښتلو نورې لارې چارې هم شته. خوستیو نجونو او ځوانانو یاد څرګندونې د سولې او ولسي مبارزې تر سرلیک لاندې د جوړ شوي څلور ورځني ورکشاپ په پای کې وکړي. یاد ورکشاپ چې د ټولنیزو او کلتوري بدلونونو د عامه پوهاوي مؤسسې لخوا د یو شمېر نجونو او ځوانانو په ګډون جوړ شوی و. د برنامې پر مخ بیونکي سپین روان نورزی مشال راډیو ته وویل
عمده موضوع د عدم تشدد مبارزه او د سولې جوړونه وه. زموږ او تاسو په هیواد کې اکثره خلک په دې فکر کوي چې که چیرې زه د خپلو حقوقو غږ اوچت کړم نو زه باید جګړه وکړم، په داسې حال کې چې نور داسې ډېر تکتیکونه شته چې پرته له جګړې دوی کولی شي هم خپل حقوقو ته ورسیږي او هم نه څوک پکې تخریب شي نه چاته زیان پکې ورسیږي.
د ورکشاپ ګډونوالو دا ډول برنامې په ځانګړي ډول د ځوانو ښځو او نارینه وو لپاره په ګټه وبللې. اقبال همت ول له ورکشاپ دا زده کړل چې د خپلو حقونو لپاره باید د جګړو پر ځای ولسی مبارزه انتخاب کړي.
لومړی موږ باید ولسی مبارزه وکړو، د دې ترڅنګ له سولې ایزو لارو چارو څخه کار واخلو. زموږ وطن چیرې جنگ ځپلای دی نو موږ باید سره متحد شو ترڅو دغه جنگ او جګړو ته نور د پای ټکی کېږدو.
پیغله بشرا هم چې د یو شمېر نور نجونو په خوا کې د دې برنامې له ګډونوالو ووی ویل دوی په دې اړه ټولنې ته مثبت فکرونه لېږدولی شي او د دې مهارتونو پر مټ د ځینو منفي پدیدو پر وړاندې سوله ییزه مبارزه کولی شي.
د دې ورکشاپ څخه موږ ډېر څه حاصل کړل. د خویندو په برخه کې په افغانستان کې او خصوصا په خوست کې ډېر تاوتریخوالی موجود دی. دوی کولی شي نور اذهان وروزي، نور مثبت فکرونه دوی ولیکوي ټولنه کې. همدا هیله مې ده چې نور داسې ورکشاپونه دایر شي ترڅو دغه مثبت منفي اړخونه چې دي مثبت طرف ته واړول شي او مثبت اذهان زموږ په ټولنه کې ډېر شي.
د ورکشاپ بل ګډونوال عمران الله دوست وایي
غټ غټ موضوعات شخړه و تاوتریخوالی و عدالت او مساوات و سی مبارزه و تظاهرات و موږ په دې اړه پوه شو چې شخړې په ټولنه کې کوم عواقب کوم منفي اړخونه رامنځته کوي او په زمون کې موږ په دې هم پوه شو چې د دې د حل لپاره باید موږ څه وکړو.
لوی پکتیا او له هغه جملې خوست له هغه سرحدي ولایتونو څخه دی چې خلک او قومونه یې تر ډېره د غرونو دښتو او مالچرونو پر سر له لسګونو کلونو دعوی او لانجې لري چې بیا کله ناکله خبره تر وسلوالو شخړو رسیږي. د سولې او ولسي مبارزې د تکتیکونو د زده کړو بهیر به په ځانګړي ډول ځوانانو سره مرسته وکړي چې خپلې لانجې او ستونزې د خبرو اترو او نورو معقولو لارو چارو په واسطه حل و فصل کړي.
جوڑ کا